اجرای مانورهای نظامی فرستاده شدند.
سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې زه صفی ولاستان اگزایمو د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته خره غلاست وایم. د سره صلیب د نړیوالې کمیټې مشر کابل ته تللی و.
د سره صلیب سازمان مشر ته اطمینان ورکړ چې کوم پروګرامونه سره صلیب د همکارۍ او کومک په برخه کې په صحیح برخه کې په نورو برخو کې له موږ سره همکاري لري، موږ ورسره ژمن یو او همکاري ورسره لرو.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري کمه شوې، علت یې څه دی؟
افغانستان سره په تجارت کې په پیمنټ کې مسله ده که ته پیسې ورلېږې او هلته نه سو شی راغواړې، او که فرض کا ته دلته نه لګې نو هلته نه به پیسې راځي، نو هغې کې هم لانجه جوړه کړې ده حکومت پاکستان او سټیټ بینک.
د جام تاریخي منار د ړنګېدو له خطر سره مخ ده.
سیلابونه راغلل او سلی اطراف یې چې هغه د سلی قاعده ده د سیلابونو لاندې کله خورا زیان ورته ورسېد.
تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه. د مهمو خبرونو سره ټکی، د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د اروپایي ټولنې د سفارت د پرانیستلو خبر ورکوي. د تیرو څلور ساعتونو په اوږدو کې د کووید 19 ناروغۍ 159 پیښې په افغانستان کې ثبت شوې دي. روسیې له ګازپروم شرکت سره د ګاز د بیې پر سر له لانجې وروسته د مالدووا پارلمان په دې هېواد کې د شپېتو ورځو لپاره د بیړني حالت اعلان تصویب کړ. بشپړ خبرونه. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د اروپایي ټولنې د سفارت د پرانیستو خبر ورکوي. د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقهار بلخي پر خپل ټوټر لیکلی چې د اروپایي ټولنې له استازو سره له پرله پسې لیدنو کتنو او تفاهم وروسته دې ټولنې په کابل کې د دایمي حضور لپاره خپل سفارت رسمن پرانیست او عملي کار یې پیل کړ. باختر دولتي خبري اژانس هم په کابل کې د اروپایي ټولنې د سفارت د پرانیستو خبر تایید کړی دی. که څه هم د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې پر رسمي ټویټر په دې اړه څه نه دي ویل شوي او نړیوالو اژانسونو هم تر اوسه دا خبر نه دی ورکړی، خو د اروپایي ټولنې استازیو پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته په لړم میاشت کې ویلي وو چې په کابل کې د دې ټولنې د ګډې استازولۍ د پرانیستو په اړه غور کوي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت پرون د 46 ساعتونو په اوږدو کې د کووید 19 ناروغۍ د 159 مثبتو مواردو د ثبت خبر ورکړی. د روغتیا وزارت ویاند جاوید حجیر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
از جمله 1275
له 1215 نمونو څخه چې له هیوادوالو مو اخیستې وي 155 مثبت پیښې ثبت شوي، 33 کسان بیرته روغ شوي او په تیرو 46 ساعتونو کې مړینه نه لرو.
د عامې روغتیا وزارت رسمي شمیرو له مخې تر دې دمه په افغانستان کې د کورونا ویروس ټولې نږدې 1,60,000 مثبتې پیښې ثبت شوي چې له دې ډلې څخه 1,386 کسان مړه شوي، خو د روغتیايي چارو د کارپوهانو په باور په هیواد کې په کووید 19 د اخته کسانو اصلي شمیر تر دې څو ځلې زیات دی. دغه وزارت مخکې له دې ویلي وو د اومیکرون په نوم د کرونا ویروس د نوې بڼې د تشخیص لپاره لازم وسایل نه لري. د جرمني پولیسو هغه 9 تنه افغان ځوانان نیولي چې په یوه لارۍ کې په ناقانونه ډول د هیواد ته ننوتي وو. د جرمني د شتوتګارت ښار پولیسو په یو بیان کې ویلي د لارۍ ډرایور د چهارشنبې په ورځ هغه مهال چې د لویې لارې په اوږدو کې په یوه دمځای کې درېدلی او د دې کسانو غږ اورېدلی د جنوبي ښار وورت هم پولیسو ته خبر ورکړ. پولیس وایي له ټرک څخه یې ټول 9 افغانان چې عمرونه یې د 12 او 14 کلونو ترمنځ دي او ټول پناه غوښتونکي وو روغ رمټ وموندل. د راپورونو له مخې دغه ځوانان په شتوتګارت کې د تنکیو ځوانانو د ساتنې یو مرکز ته یوړل شوي. د لارۍ چلوونکی چې د رومانیا، هنګري او اتریش له لارو جرمني ته ننوتی و په کوم جرم نه دی تورن شوی. تر 19 کلونو کم عمره افغان کرکټ لوبغاړو پرون د دې کټګورۍ د یورځنیو لوبو په نړیوال جام کې خپله دوهمه سیالي پاکستان ته وبایلله. لوبه پاکستان پیل کړه. په 500 اوورونو کې سیالې افغان لوبډلې ته یې د 240 منډو هدف ورکړ. افغان لوبډلې 500 اوورونه پوره کړل او د 9 لوبغاړو په سوځېدو سره یې 215 منډې جوړې کړې. افغان لوبډلې د دې لوبو په لړ کې د سه شنبې په ورځ پاپوا نیو ګینی ته د 125 منډو په توپیر ماتې ورکړه او درېیمه لوبه به یې سبا له زمبابوې سره وي. د یورځنیو لوبو دا نړیوال جام په ویست انډیز کې د جنوري په 14 پیل شو او د فبروري تر 15 دوام کوي. د روسیې له غازپروم شرکت سره د غاز د بای پر سر له لانجې وروسته د مالدووا پارلمان په دغه هیواد کې د شپېتو ورځو لپاره د بیړني حالت اعلان تصویب کړ. د مالدووا صدر اعظم ناتالیا گاوریلیتا پرون پنجشنبې پارلمان ته د وینا پر مهال وویل، وروسته له دې چې د روسیې د غاز د صادراتو ستر شرکت غازپروم د غاز د بیو د پرې کولو طرحه رد کړه، یو نوي رژیم ته اړتیا لیدل کېږي. له دې څرګندونو وروسته پرون ناوخته د مالدووا د غاز شرکت وویل غازپروم ته یې د جنوري میاشتې پیسې مخکې له مخکې ورکړې دي. میرمن گاوریلیتا وویل بیړنی حالت به کابینې ته اضافي صلاحیت ورکړي چې له صنعتي برخې د استوګنې کورونو ته ګاز د لیږد او د دولت له بودیجې د ګاز د پیسو د ورکولو په څیر د انرژي د برخې اړوندې چارې سنبال کړي. او د اتریش پارلمان هغه لایحه تصویب کړه چې له مخې له راتلونکې میاشتې د لویانو لپاره د کرونا ویروس ضد واکسین جبري کیږي. له دې سره به اتریش لومړنی اروپایي هیواد وي چې د کرونا ویروس د مخنیوي په هدف له اعتراضونو سره سره واکسین جبري کوي. د اتریش د وګړو په سلو کې دوه اویاو تر اوسه پورې په بشپړ ډول د کرونا پر وړاندې واکسین شوي. د اروپایي ټولنې په نورو غړو هیوادو کې هم د واکسین شوو وګړو اوسط په سلو کې شاوخوا اویا دی. په اتریش کې د کرونا د مخنیوي لپاره د واکسین د تطبیق په هدف د حکومت د تدابیرو پر وړاندې چې په نومبر میاشت کې اعلان شول، لسګونه زره کسانو د اونۍ په پای کې اعتراضونه کول. د واکسین د جبري کولو لپاره په پارلمان کې د پرونۍ رایې اخیستنې پر مهال د ښي اړخو له افراطي ګوند پرته نورو سیاسي ګوندونو د دغې طرحې ملاتړ وکړ او دا لایحه یې په 132 موافقو او 3 مخالفو رایو تصویب کړه. خبرونه مو واوریدل. کولای شئ خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو .com کې ولولئ. راځو د پروګرام اول مطلب ته. د سره صلیب نړیوالې کمیټې یو ځل بیا په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او وایي دا بشري بحران چې څومره زور اخلي هومره تر ټولو کمزورو خلکو ته زیان اړوي. د طالبانو حکومت پرون د طالبانو له چارواکو سره په افغانستان کې د سره صلیب د څانګې د مشر د لیدنې خبر ورکړ. له بلې خوا ملګرو ملتونو ویلي مخکې له دې چې اوبه له ورخه واوړي د افغانانو د ژوند د ژغورنې لپاره هڅې باید چټکې شي. احمد تکل او نور جزئیات.
په افغانستان کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې یا ICRC څنګه وایي د خیریه ټولنه اوس له وخت سره سیالي کوي، په دې معنی چې د افغانستان په سخت ژمي کې خلکو ته د مرستو د رسولو لپاره وخت کم دی. سره صلیب چې په ډیرو سختو شرایطو کې یې هم په افغانستان کې کار ته دوام ورکړی، پر خپل ټویټر په یو بیان کې لیکلي د افغانستان نیمایي وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري چې د تیر کال پرتله په 30 زیاتوالی ښیي. د سره صلیب نړیواله کمیټه په دې بیان کې لیکي چې له نورو خیریه ټولنو سره په ګډه به خپلې هڅې پیاوړې کړي، خو زیاتوي چې د مرستو سیستم د خدماتو د رسولو د سیستم ځای نشي نیولی. بیان یادونه کوي بحران چې څومره زور اخلي هومره زیان تر ټولو کمزورو او بې وسې خلکو ته رسیږي، چې افغانستان هم له دې څخه مستثنا نه دی. بلخوا د طالبانو حکومت وایي چې په افغانستان کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې مشر ایلوی فیلیون پرون له افغانانو سره د بشری مرستو په اړه د طالبانو له چارواکو سره خبرې کړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
د سره صلیب سازمان مشر کابل ته راغلی و، د مشرانو سره ولیدل. په دې لیدو کتو کې هغو ته اطمینان ورکړل چې کوم پروګرامونه سره صلیب د همکارۍ او کومک په برخه کې، که په صحیح برخه کې په نورو برخو کې له موږ سره همکاري لري، موږ ورسره ژمن یو او همکاري ورسره لرو.
بلخوا د طالبانو حکومت خبر ورکوي چې په افغانستان کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې مشر د رئیس الوزرا له مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي سره په کتنه کې ویلي چې د افغانستان په روانو حالاتو کې سره صلیب او شریکانو ته یې په کار ده چې په دې هیواد کې خپل فعالیت زیات او متمرکز کړي. د سره صلیب نړیواله کمیټه اوسمهال د ملګرو ملتونو له بیلابیلو ادارو سره په ګډه له افغانستان سره د بشري مرستو چارې پرمخ بیایي. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق UNFPA پرون وویل چې افغانستان د نړۍ په کچه د تر ټولو سخت بشري بحران خواته ور روان دی. UNFPA پرون پر ټویټر په یو بیان کې ولیکل مخکې له دې چې اوبه له ورخه واوړي موږ باید د خلکو د ژوند د ژغورنې لپاره هڅې چټکې کړو. د مرستندویه ټولنه زیاتوي چې د نویو زیږیدلو ماشومانو د روغتیا او د هغو د حقونو د خوندیتوب او همدارز د نجونو او ښځو د امنیت او عزت د ساتنې په برخه کې د خپلې ونډې ترسره کولو ته چمتو ده. په همدې حال کې د طالبانو حکومت له افغانستان سره د اروپایي ټولنې لخوا د 288 میلیون یورو نوې بشري مرستې خبر ورکوي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي پرون په ټویټر په یو بیان کې ولیکل چې دا پر پخوانی 200 میلیون یورو سربیره د اروپای ټولنې نوې مرسته ده. ښاغلی بلخی لیکلی دی چې د دې مرستې یوه برخه د ښوونکو د معاشونو لپاره ځانګړې ده.
ازادي راډیو ډېر ژر د خپلو خپرونو درې ملسیزه پیلوي.
تاسو ته پر وخت د کره او باوري معلوماتو د رسولو لپاره موږ له تیرو شلو کلونو راهیسې له تاسو سره وو او یو به
د ازادي راډیو د شلمې کلیزې په مناسبت غواړو له تاسو واورو.
ازادي راډیو مو پر ژوند څه اغیز کړی؟
د ازادي راډیو له خبرونو سره مو کومې خاطرې تړلې دي؟
د افغانستان په کوم ګوټ کې زموږ خبرونه اورئ؟
تاسو کولای سئ موږ ته په دې اړه خپل پیغامونه د غږیزو یا ویډیوي پیغامونو په بڼه د واتس اپ پر دې شمېره راولېږئ.
00420212230
شمېره یو ځل بیا اورئ.
00 22 11 23 23.
د ماشومانو د ملاتړ یو سازمان سیف د چلډرن افغانستان کې په خوارزواکۍ اخته شو شمیر له زیاتېدو جدي اندېښنه څرګنده کړې ده. دغه سازمان د یو راپور په خپرولو سره ویلي د 2018 کال له اګست راهیسې په خوارزواکۍ د اخته افغان ماشومانو شمیر دوه برابره شوی دی. یوازې په یوه میاشت کې 40 ماشومانو د خوارزواکۍ له امله خپل ژوند له لاسه ورکړی. په دې اړه پام وکړې دغه راپور ته.
په افغانستان کې اقتصادي بحران، د فقر او بیکاری د کچې لوړېدو دغه هیواد کې په خوارزواکۍ د اخته ماشومانو شمیر څو چنده کړی دی. د ماشومانو د ساتنې سازمان سیف د چلډرن د چهار شنبه په ناوخته د یو راپور پر خپرولو سره ویلي چې د طالبانو له حاکمیت وروسته په افغانستان کې پر خوارزواکۍ د اخته ماشومانو شمیر دوه برابر شوی دی. د دغه سازمان په راپور کې راغلی دی چې یوازې په دسمبر میاشت کې 40 افغان ماشومان چې په خوارزواکۍ اخته شوي وو د افغانستان په شمال کې روغتونونو ته په لاره مړه شوي دي. له ماشومانو د ساتنې سازمان سیمه ایز مسؤلین وایي په افغانستان کې روغتیایي سیستم د پاشل کېدو په درشل کې دی او دغه مسله د دې لامل شوې ده چې په خوارزواکۍ اخته ماشومان لازم روغتیایي خدمات ترلاسه نکړي. په سیمه کې د دې سازمان د رسنیو مدیر شارلوت ریز ازادي راډیو ته وویل
Unfortunately many children won't get the healthcare that they
له بعد مرغه زیات شمیر ماشومان چې شدید درملنې ته اړتیا لري لاسرسی نه لري ورته، ځکه چې په افغانستان کې روغتیایي سیستم د پاشل کېدو په درشل کې دی. هغه ماشومان چې جدي درملنې ته اړتیا لري روغتونونو کې له بندو دروازو سره مخ کیږي او درملتونونه د هغوی لپاره درمل نه لري. د دې ستونزې لامل د افغانستان هغه شتمني ده چې کنګل شوې ده. تر هغه چې دې ستونزې ته د حل یوه لاره پیدا نه کړو زیات ماشومان به ومري او دا یو تریخ حقیقت دی.
له ماشومانو د ساتنې سازمان د خپور شوي راپور پر بنسټ کچېرې مرستې ونه رسېږي په افغانستان کې به 14 میلیونه ماشومان د خوارزواکۍ له ګواښ سره مخ شي. د ماشومانو د تغذیې برخې متخصصین په خوارزواکۍ د ماشومانو د اخته کېدو لامل اقتصادي ننګونې او د بیکارۍ زیاتېدل بولي. د ماشومانو د تغذیې متخصص ډاکټر همایون لودین ازادي راډیو ته وایي په هرو دریو ماشومانو کې چې په خوارزواکۍ اخته شوي دي یاو هغه یې د اسهال او یا هم سینه او بغل له امله خپل ژوند له لاسه ورکوي. هغه وایي
دا مریوالو سرونو مطابق یوازې د سنانا امرینا د ماشومانو د فایف ماشومانو امرینا د خوارزواکۍ سره یو ځای د بیلابیلو ناروغیو د کبله ده. که چېرې یو ناروغ
له ماشومانو د ملاتړ سازمان په وروستي راپور کې همدار از راغلی دی چې په افغانستان کې پر خوارزواکۍ دخته ماشومان شمیر په زیاتېدو دی او اټکل کېږي چې تر 1 میلیون پورې ماشومان په خوارزواکۍ اخته او د مرګ له ګواښ سره مخ شي، خو که چیرې سمه درملنه ونه شي. له ماشومانو د ملاتړ سازمان د جدي میاشتې په 21مه نیټه هم د یو راپور پر خپرولو سره اندېښنه ښودلې وه چې په افغانستان کې د ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ دی. دوی له نړیوالې ټولنې غوښتې وه چې د افغان ماشومانو د ژوندي پاتې کېدو لپاره له افغانستان سره په 2022 کال کې 4.4 میلیارد ډالر مرسته برابره کړي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي یا یو شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري،
اوس ماته یو انگیزه یا یو فکر ایجاد شوی د سزی غړم یوازې په داستانی عادت
زما زوی زی کلینری کوي ما روزانه ژوند په عمل تیرو
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی یو روزه پوری دند پسی ګرځي خو دند نشته
همدا د ژوند رنگونه دی که غواړی دا شیبې مو له نورو سره شریک کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واتس اپ راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ دا شمیره در سره ثبت کړئ 00 4 22 12 6 4 0
سره لدی چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ راوروسته د طالبانو حکومت په دې هیواد کې د جنایي جرمونو د کمیدو خبره کوي خو د ځینو راپورونو پر بنسټ اوس هم د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې جنایي جرمونه په ځانګړې توګه د انسان تښتونې پیښې ترسره کیږي ترور او انسان تښتونه هغه جرایم دي چې د طالبانو د حکومت پر راتګ سره هم ګراف نه دی ټیټ شوی او هغه کسان چې د کورنۍ غړي تښتول شوي وایي ټوله شتمني یې د خپلو کورنیو غړو د ازادېدو لپاره ورکړي په دغه راپور کې له هغه چا سره خبرې شوي چې د اختطاف ترخې خاطرې لري
نږدې یوه میاشت وړاندې لمسی په هرات ولایت کې انسان تښتونکو وتښتاوه دی چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي وایي یو لس کلن مسی د ښوونځي زده کوونکی و چې نږدې میاشت وړاندې ښوونځي ته په لار وتښتول شو له انسان تښتونکي د ډېرو زیاتو پیسو په بدل کې راخوشې کړ هغه د نوم نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل
اوس هم دومره پوهېږم چې لمسی مې آزاد شوی او په کور کې دی خو دا چې انسان تښتونکي نیول شوی دی او که نه ترې خبر نه یم دا چې لمسی مې آزاد شوی شکر خو له دې وروسته باید ګدایي وکړو هېڅ موږ ته نه دي پاتې او د ماشوم جرم دا و چې ښوونځي ته روان و
په افغانستان کې د پیسو په بدله کې انسان تښتونه کومه نوې خبره نه ده ښایي په بېلابېلو ولایتونو کې زیات شمېرو کورنیو دا سخت حالت تجربه کړی وي خو د داسې کورنیو شمیر هم کم نه دی چې د پیسو د نه درلودو له امله د کورنۍ غړی د انسان تښتونکو له لورې وژل شوی وي که څه هم پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ راوروسته فکر کېده ښایي دا پدیده پای ومومي او طالبان هم د جنایي جرمونو د ګراف د ټیټېدو خبره کوي خو داسې ښکاري چې د جرم دا کچه د ډېرېدو په حال کې ده په تازه پیښه کې د افغان ترک دریز د کوونکي چې له ښوونځي کور ته په لاره وه د هرات په ولایت کې له تښتونې وروسته د پیسو په بدله کې بیرته خوشی شول موږ د دې راپور د جوړولو لپاره له څو کورنیو سره چې د اختطاف ترخې تجربې لرلې خبرې وکړې خو دوی د یادو پیښو د بیا تکرار له ویرې د مرکې لپاره حاضره نه شوه د انسان تښتونې تر څنګ ترور بل هغه جرم دی چې ښایي نه وي کم شوی د افغانستان له بېلابېلو ولایتونو وخت ناوخت د هدفي وژنو راپورونه ورکول کېږي عبدالرحیم صدیقي د روانې لمریزې میاشتې په 19 په هرات ولایت کې هغه مهال ووژل شو چې په خپل موټر کې د کار له ځایه کور ته روان و هغه چې 43 کاله عمر درلود څلور اولادونه ترې پاتې شول د ښاغلي صدیقي لور چې نه غواړي غږ او نوم یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل په موټرسایکل سپاره نامعلوم وسله والو د ده پلار په ډزو وواژه د عبدالرحیم صدیقي د لور د خبرو یوه برخه زما په پلار یې څلور مرمۍ فیر کړې یوه یې په زړه لګېدلې وه یوه یې په غوږ او بله هم په تندي زما وړه خور چې د دې پیښې شاهده وه روحي حالت یې ډېر خراب دی خو طالبان بیا ټینګار کوي چې د انسان تښتونکو او نورو جرمي شبکو په وړاندې مبارزه جدي ده د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کسایی که در این عمل شوم دست دارن و مرتکب یمی
هغه څوک چې په دې عمل کې لاس ولري او جرم وکړي په ډیر جدیت سره تعقیب کیږي موږ د کابل په ګډون په ډیرو ولایتونو کې ورته قضیې درلودې او زیات شمېر کسان مو د اختطاف کارانو له بنګلو خلاص کړي او د هغوی پټنځایونه مو له منځه وړي
ګیر شدن غلانههایشان کشف شدن و از بین برده شده
طالبانو د حکومت په لومړۍ ورځو کې په هرات کې چې د انسان تښتونې ډېرې پېښې پکې کېږي څلور تنه چې ظاهرا د انسان تښتونې په تور نیول شوي وو اعدام او د دې ښار په څو څلور لارو کې د څو ساعتونو لپاره راوسړول سیمه ییزو طالب چارواکو ویلي وو دا کار یې نورو انسان تښتونکو په وړاندې د عبرت لپاره وکړ خو لیدل کېږي چې د جرم دا ډول په قوت ترسره کېږي او ښایي له افغانستانه د پانګوالو د وتلو یو لامل هم همدا وي
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له احمد شیبا راوړو
نیوزویک مجلې د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن خبرې راخیستې دي چې د چهارشنبې په ورځ د خپلې ولسمشرۍ د کلیزې په ورځ څرګنده کړه له افغانستانه د اګست په میاشت کې د امریکایي ځواکونو د وتلو په خاطر بخښنه نه غواړي نیوزویک لیکي چې د دې سربېره ولسمشر بایدن د طالبانو د واکمنۍ پر مهال په افغانستان کې پر رامنځته شویو بدلونونو خواشیني څرګنده کړه. نیوزویک مجلې بیا د ولسمشر بایدن دا خبره راخیستې ده چې وایي که چیرته امریکایي پوځان په افغانستان کې پاتې شوي وای نو باید د 20,000 او 50,000 ترمنځ سرتیري هلته وای چې د یوې اونۍ لګښتې نږدې 1,000,000,000 کېده. ولسمشر بایدن دا خبره هم وکړه چې دوی په دې اړه ښه احساس نه لري چې د طالبانو د بې کفایتۍ له امله په افغانستان کې څه پیښیږي. نیوزویک وړاندې لیکي د طالبانو له واکمنۍ سره دا ویره رامنځته شوې ده چې پر افغانستان بهرنۍ مرستې ودرېږي چې له دې سره به د دغه هېواد روان بشري بحران چې د کورونا له وبا سره یو ځای شوی دی نور هم زیات شي. جو بایدن د ولسمشرۍ د لومړۍ کالیزې په وینا کې دا خبره هم وکړه چې د کابل په هوایي ډګر کې وژل شویو امریکایي سرتیرو ته خواشینی دی. پروسه ښکال د اګست په وروستۍ اونۍ کې چې په زرګونو افغانان د کابل له هوایي ډګره د طالبانو تر واکمنۍ وروسته په وتلو وو چاودنه وشوه. په دې ځانمرګ برید کې چې مسؤلیت یې داعش واخیست تر 170 ډېر ملکي افغانان ووژل شول او د دوی تر څنګ 14 امریکایي سرتیرو خپل ژوند له لاسه ورکړ. څو ورځې وروسته تر دې چاودنې امریکایي بې پیلوټه الوتکو په کابل کې پر یوه موټر حمله وکړه او په پیل کې یې وویل چې داعش یې په نقشه کړی دی. تر دې حملې وروسته د امریکا دفاع وزارت څېړنه وکړه او څرګنده یې کړه چې دا برید صحوان شوی دی او دوی ته رسېدلي استخباراتي اطلاعات کره نه وو. پر دې حملې کانګرس او د بشري حقونو ډلو پراخ اعتراضونه کړي دي. د بې پیلوټه الوتکې د همدې برید ویډیو تازه خپره شوې ده. ګارډین ورځپاڼه لیکي دا ویډیو 25 ثانیې ده چې دوه بې پیلوټه الوتکې پکې ښکاري او د توغندي برید هم پکې سم معلومېږي. ګارډین څرګندوي چې دا تصویرونه لومړی ځل نیویارک ټایمز ترلاسه کړل او په خپله ویب پاڼه کې خپره کړل. په خپله نیویارک ټایمز هم پر همدې موضوع په خپله تازه ګڼه کې لیکنه خپره کړې ده او لیکي د اګست 9:00 برید لس بېګناه افغانان ووژل چې وو پکې ماشومان وو او دا غمجنه تېروتنه په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتونو د 20 کلنې جګړې د پای ته رسېدو وروستۍ نقشه وه.
ازادي راډیو ته غواګاست. د پاکستان او افغانستان کې د طالبانو د حکومت د ګمرک چارواکو او سوداګرو د تجارت پر پراخولو موافقه کړې ده. په دې لړ کې پرون په تورخم د دواړو خواوو د چارواکو او سوداګرو غونډه شوې ده. سوداګر اندېښمن دي چې د طالبانو په بیا واکمنېدو سره له افغانستان سره د پیسو راکړه ورکړه کې د پاکستان د حکومت لخوا ستونزې ولاړې شوې او له همدې امله سوداګري تر ډېره پورې اغیزمنه شوې. له سیمې نه د آزادی اروپا مشال راډیو خبریال فرهاد شینوار ریپورت لري.
په تورخم کې د پاکستانی کسټم هاوس لخوا خبر شوې خبر پاڼه کې ویل شوې چې د جنوري په 6 نیټه د تورخم په 0 نقطه افغان او پاکستانی سرحدي دارو او کسټم چارواکو ترمنځ یو غونډه وشوه. په دې غونډه کې د پاکستان لاړخه اډیشنل کسټم کلکټر محمد طیب او افغان اړخنه د کسټم اډوایزر نقیب الله په ګډون د دواړو خواو امنیتي ځواکونو اف بی آر یا محصولاتو ادارې او د پاکستان او افغانستان ګډ چیمبر اف کامرس اینڈ انډاستریز یا د تجارت او صنعت د خونې او د ادارانو ګډون وکړ او دواړو خزه تجارت باندې پکې خبرې اترې وشوې. د غونډې په موقع افغان چارواکو غوښتنه وکړه چې باید د پاکستان سټیټ بینک صادراتو لپاره د ډالرو د ورکړې راکړې پالیسي نرم کړي او د دواړو ملکونو په ځای کرنسی باندې هم د کاروبار اجازه ورکړي. دغه خبر پاڼه لیکي چې د افغان چارواکو د غوښتنو نه پس د پاکستانی کسټم چارواکي اډیشنل کلکټر محمد طیب وویل چې د تازه میوو په شمول به د 1400 سیزونو کاروبار لپاره د ډالرو شرط ختم وي او په ځایي کرنسی کې به هم کېدی شي. د پاکستانی کسټم چارواکو زیاته کړې چې تر څو په افغانستان کې بینکي نظام بحال شوی نه وي نو تر هغې د سټیټ بینک لخوا د صادراتو لپاره جوړ شوی نوی پالیسۍ کې د نرمۍ امکانات شته او دا غوښتنه به هم د خپلو لوړپوړو چارواکو سره شریکه کړي. د پاکستان او افغانستان سوداګر وایي چې په افغانستان د طالبانو د واکمنۍ نه پس هلته بینکي نظام ګډوډ شوی او واردونکي صادرونکو ته بینک په ذریعه ډالر نشي استولی او سټیټ بینک ورته ویلي چې کله افغانستان نه یو امپورټر یا واردونکی پاکستانی اکسپورټر یا صادرونکي ته ډالر ورلېږي، نو په تورخم کې به یې په کسټم کې تفصیلات جمع کوي، یعنی دې سره به یو خط لیکل کېږي چې دا کوم واردونکی په پاکستان کې کوم صادرونکي ته لیږي، او دا واردونکو لپاره مشکله ده. د پاکستان او افغانستان ګډ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز یا د تجارت او صنعت د خونې ډایریکټر زاهد الله شینوار مشال ریډیو ته وایي، د ډالرو د ورکړې راکړې یا لین دین دې نوي پالیسۍ له امله په دوه طرفه کاروبار ډېر اثر پرېوتلی.
تجارت کې چې کوم غټ مشکل دی کنه، هغه دغه ترانزیکشن مسله ده. مال چې اخلي که یا یې خرڅې کنه، دواړو کې ترانزیکشن راځي، پیسې به ورکوې یا به پیسې به اخلي. افغانستان سره په تجارت کې په پیمنټ کې مسله ده، که ته پیسې ورلېږې هلته نه څه شی راغواړې، او که فرض کا ته دلته نه لګې نو هلته نه به پیسې راځي، نو هغې کې هم لانجه جوړه کړې ده حکومت پاکستان او سټیټ بینک. دغه کیسه ختمول غواړي دی، په کې دا ګول مول خبره کړې ده چې موږ به سټیټ بینک ته وایو، او دا کیش آن کاونټر چې ده دا فیسیلیټي به چې ده موږ واپس بحال کړو کنه. نو چې څو پورې دغه د پیسو ورکړې او راکړې مسله حل نشي، نو فی الحال د افغانستان سره تجارت چې دی نشي کېدی، او دا به په دې وجه باندې ډېر زیات همداسې کمیږي لګیا.
سوداګر وایي په تورخم کې د پولیس سنبالولو پالیسۍ، سختو کاروباري شرطونو او د کورونا د مخنیوي لپاره لګول شو سفري محدودیتونو له وجې په کاروبار کې کمای راغلی. یو اندازې مطابق پخوا به په تورخم دروازه د ورځې اکسپورټ یا صادراتو لږ تر لږه 800 ګاډي افغانستان ته تلل، خو اوس د ورځې خواوشا 300 ګاډي پرې افغانستان ته ځي. فرهاد شینوار، مشال ریډیو، خیبر.
د افغانستان په لویدیز غور کې د منار جام وروستۍ زلزلې ړنګېدو ته نږدې کړی. په دې ولایت کې د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ رئیس وایي که دې منار ته پاملرنه ونه شي، د سیلابونو له پیل سره به یاد برج له منځه لاړ شي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د نړۍ دویم له خښتو جوړ منار د ړنګېدو له ګواښ سره مخ دی. په غور ولایت کې د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ رئیس مولوی عبدالحی زعیم وایي د افغانستان په لویدیز کې وروستۍ زلزلې چې مرکز یې د بادغیس ولایت ښودل شوی و، د دغه هیواد یو لرغونی آثار چې د منار جام دی له پخوا زیات ړنګېدو ته نږدې کړی دی. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل وروستۍ زلزلې د دې منار د یوې برخې اصلي او هغه خښتې چې د دې منار د ساتنې لپاره ایښودل شوې وې غورځولي، او اوبه د دې منار لاندینۍ برخې ته تللې.
د جام منار د ساتنې لپاره په اوسنیو شرایطو کې اساسي لاره دا ده چې د دې جام شاوخوا خښتوي استنادي دیوالونه جوړ شي تر څو دغه جام له سقوط وژغورل شي، او هغه تیږې چې تېرو سیلابونو د دې جام لاندینۍ برخې ته راوړي لري، او د منار د بیرته جوړېدو لپاره کار وشي.
د دې ولایت د اطلاعاتو فرهنګ رئیس همداراز د یونسکو له سازمان غواړي چې د دې منار د ساتنې لپاره لاس په کار شي، او هغه 2.5 میلیونه ډالر چې د دې منار د رغېدو لپاره ځانګړي کړي وو هغه د دوی په اختیار کې ورکړي. له دې سره هم مهاله د غور ولایت شپیر فرهنګیان بیا د دې منار د ساتلو لپاره د جدي اقداماتو غوښتنه کوي. د دې ولایت فرهنګ پال حمیدالله زواک:
دغه څلای د انساني او طبیعي تهدیداتو له امله، تهدیداتو سره سره بیا یې هم تر ننه ځان استوار رارسولی دی. خو په دې وروستیو کې لکه دوه کاله مخکې چې د سیلابونه راغلل، او څلي اطراف یې چې هغه د څلي قاعده ده د سیلابونو لاندې کله خورا زیان ورته ورسید.
نیک محمد مستمن چې له تیرو شلو کلونو راهیسې له دې جامه لیدنه کړې وایي تر اوسه هیڅ چا د یونسکو په ګډون د دې جام د ساتنې لپاره کار نه دی کړی.
ما خودم تقریبا حدود
سچ درې میاشتې وړاندې هلته لاړم. د دې جام ځینې برخې ویجاړې شوې وې، او په تېرو کلونو کې هم د دې جام ځینې برخې غورځېدلې وې. دا یوه نه منونکې ځای ده، او هیڅوک یې د بیا ځلې جوړېدو توان نه لري. یونسکو وایي چې موږ په تېرو شلو کلونو کې دا مطالعه کړې او د ساتنې لپاره اقدام کوو، خو هېڅ هم ونه کړل.
نوموړی
وایي د دې جام د ساتنې لپاره باید عملي ګامونه پورته شي. دوه کاله وړاندې یونسکو هغه استنادي دیوالونه او یو هوټل چې د دې جام تر څنګ جوړ کړي وو سیلابونو ویجاړ کړ، او اوبه د دې جام لاندنۍ برخې ته نږدې شو چې دغه جام یې له ګواښ سره مخ کړ. تېر حکومت او یونسکو د دې جام د ساتنې لپاره ځینې ژمنې کړې وې، خو په غور ولایت کې د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ رئیس په وینا یوازې د استنادي دیوالونو ژمنې پوره شوې او نور ژمنې په خپل ځای پاتې. په نوي ډهلي کې له قطب منار څخه وروسته منار جام د نړۍ په کچه له خښتو جوړ دویم برج دی. منار جام په 1994 میلادي کال کې د سلطان غیاث الدین غوري لخوا جوړ شو چې 3.5 متره لوړوالی لري. دغه برج د هریروت او جام سیندونو څخه 3.5 کیلومتره لري د شهرک په ولسوالۍ کې موقعیت لري چې په 2002 میلادي کال کې د یونسکو د فرهنګي او علمي سازمان په لړلیک کې ثبت شو.
وخت په افغانستان کې د سهار 8:30 شوې. ورزو لنډو خبرونو ته د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د اروپایي ټولنې د سفارت د پرانیستو خبر ورکوي. د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقاهر بلخي په خپل ټوټر لیکلي د اروپایي ټولنې له استازو سره لپرلپسې لیدنو کتنو او تفاهم وروسته دې ټولنې په کابل کې د دایمي حضور لپاره سفارت پرانیست او عملي کار یې پکې پیل کړ. د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت پرون د 24 ساعتونو په اوږدو کې د کووید 19 ناروغۍ د 159 مثبت مواردو د ثبت خبر ورکړ. د جرمني پولیسو هغه 9 تنه افغان ځوانان نیولي چې په یو لاره کې په غیر قانوني ډول دغه هیواد ننوتی وو. دغه افغان ځوانان په شتودګارد کې د تنکیو ځوانانو د ساتنې یو مرکز ته سپارل شوي. تر 19 کلنو کم عمر افغان کرکټ لوبغاړو پرون د دې کټګوري د ورځنیو لوبو په نړیوال جام کې خپل دوه مسیالي پاکستان ته وبایلله. د روسیې له ګازپروم شرکت سره د ګاز د بیې پر سر له لانجې وروسته د مالدووا پارلمان په دغه هیواد کې د شپېتو ورځو لپاره د بیړني حالت اعلان تصویب کړ او د اتریش پارلمان هغه لایحه تصویب کړه چې له مخې له راتلونکي شنبې د لویانو لپاره د کورونا ویروس ضد واکسین جبري کیږي. لاند خبرونه مو واوریدل. کولای شئ د دوه خبرونو د تفصیل لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ. دوی منیمای پیلو په دغه دوی منیمای کې ازادي په سپو کې پروګرام خبريږي.
د ازادي په سپو کې
درم واجه آزادی.
احمد شیبرګم پرې خبرونه کوي. ستاسو کوربه السلام علیکم. د افغانستان اقتصادي وضعیت او د نړیوالو مرستې پر دې موضوع دلته بحث لرو. د افغانستان اقتصادي کانفرنس د طالبانو ملګرو ملتو یو شمېر مرستندویه مؤسسو او خصوصي سکتور د استازو په ګډون د چهارشنبه په ورځ په کابل کې جوړ شو. د غونډې ته د طالبانو رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخوند ګیله وکړه چې د دوی د حکومت په رسمیت نه پیژندو او په بهر کې د افغانستان د پانګې د کنګل کېدو له امله د افغانانو اقتصادي ستونزې نوري هم زیات شوي دي.
د افسوس ځای خو دا دی چې موږ غوښتل چې زموږ سره نور په دغه د ملت په راپورته کولو چې زموږ سره خلک همکاري وکړي خو دوی نور هم موږ وټکول. د دې پر ځای چې زموږ د مظلوم ولس پر ټپونو باندې ملهم کښي دوی مالګه په وځړ.
په کابل کې د افغانستان له اقتصادي کنفرانس سره په یوه ورځ د امریکا د متحده ایالاتونو د استازو جرګې دریو غړیو جیسن کرو او ټام مالیونسکی د ډیموکرات ګوند غړیو او د جمهوری غشتونکې ګوند غړي پیټر مایجر د امریکا د ولسمشر جو بایدن په نوم یو ګډ لیک خپور کړ چې پکې راغلی دي چې د افغانستان د کنګل شویو پیسو یو د پام وړ برخه پریشتي څو د افغانانو مشکلات چې د اقتصادي ستونزو له امله رامنځته شوي دي یو څه کم شي. د امریکا د استازو جرګې د غړیو ویلي دي چې دا پیسې د بهرنیو مرستو یوه برخه وه چې د افغانستان خلکو ته ځانګړې شوې وي خو د اګست په 15 نیټه پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د جو بایدن حکومت کنګل کړي. د کانګرس د دې دریو غړیو د لیک په یوه برخه کې راغلي کله چې وروستی امریکایي افغانستان نه ووت امریکا ژمنه وکړه چې افغانستان یوازې نه پریږدي او دا هغه تیروتنه ده چې امریکا پخوا کړې ده او هم امریکا او هم د افغانستان خلکو ته ناوړه عواقب درلودل. پولیس کې دا هم ویل شوې دي چې واشنگتن په خپلو ژمنو باید ودرېږي څو دا ډاډ ترلاسه شي چې په افغانستان کې د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې له منځه ولاړې نه شي. که څه هم د کانګرس د دریو غړو پر ولسمشر بایدن فشار راوستی دی خو د بایدن اداره ټینګار کوي چې طالبان د بشري حقونه په تیره د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی وکړي او په حکومت کې دي له طالبانو پرته نورو ته حق ورکړي څو د دوی حکومت په رسمیت پیژندل شي او کنګل شوې شتمنۍ پریښودل شي. طالبان وایي چې دوی ټول شموله حکومت جوړ کړی دی او د ښځو د حقونو په برخه کې ژمن دي. دا هم غواړي چې د نجونو ښوونځي پرانیسي. نړیوال بیا په دې برخه کې د عملی اقداماتو غوښتنه کوي. په دې خبرونه کې مو دوه میلمنو ته بلنه ورکړې ده. خانجان علي کوسی د سوداګرۍ د خونو د مدیریه هیئت غړی، د اقتصادي چارو کارپوه دریاخان بهیر، د پخواني ولسي جرګې غړی ګلالی ساپی او د طالبانو د اسلامي امارت د مرستو د بیشته کمیسون مشر مولوي شرف الدین. هر کله چې میلمانه په خبرونه کې راسره ملګری شو یو یو به تاسو ته معرفي کړو. تر دې دمه د اقتصادي چارو کارپوه شاغلی بهیر راسره دی. بهیر صاحب، ستاسو په باور تر کله د افغانستان اوسنی اقتصادي وضعیت
چې نړیوال کنګل شوی پیسې نور پریشتي او طالبان د نړیوالو غشتنې نه عملی کوي ادامه پیدا کولی شي.
تاسو سره باید وایم چې افغانستان کې موجود بد اقتصادي وضعیت او بد اجتماعي وضعیت دا د بهرنۍ ټولنې یا بهرنۍ مرستندوی هیوادونو هاغه نامناسب او چلندونو هاغه غیر دقیق او محاسبو نتیجه ده چې په تیرو شلو کلونو کې په دې باندې کار شوی.
اوسنی حالت ته زما پوښتنه د اوسنی حالت تر کله پورې دوام پیدا کولی شي دغه وضعیت؟
تر اوسه زه متاسفانه زیاد د یو مثبت تغییر شاید زه متاسفانه نه یم تر اوسه پورې. هغه کارونه چې شوي دي یو اندازه یعنی غږونه ډېر پورته شوي د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزیر سرپرست وزیر البته ده او د خپل هغه حلقه چې موجوده د امکانات چې لري مثلا د افغانستان په گاوند کې او د سیمې یو تعداد هیوادو ته دوی سفرونه مقرر سفرونه درلودل دوی خبرې کوي یو مقدار د خبرې تعهداتو ته یا ژمنو ته خلک یا بهرنۍ ټولنه را حسول شوی ده اما عمل ته تر اوسه هیڅ کار شوی نه ده چې دا څنګه عملي کیږي. مثلا د یو نیم میلیارد ډالر مرستو ژمنه د 3.5 میلیارد ډالر ژمنه یا د اسلامی هیوادونو کانفرانس کې تعهدات چی شو دا ټول د تعهد په حد کې پاتې دي.
البته دا د 3.8 یا تقریبا 15 میلیارد ډالر غوښتنه ملګرو ملتو کړی ده او ممکن لکه څنګه چې ملګری ملتونه وایي دوی په مارچ میاشت کې یعنی د پسرلی په پیل کې په دې برخه کې غونډه کوي چې نړیوال څومره پیسې دوی ته چمتو کوي څو په افغانستان کې ولګوي. لیکن دلته سوال دا دی دغه بشری مرستې له اقتصاد سره څه کومک کولی شي؟
حکومتونه یا هیوادونه یوازې په موسساتو باندې نه آبادېږي. د خلکو ولګ او بیچارګي او فقر او بیکاري یوازې په موسساتو باندې نه مرفوع کیږي. هلته حکومتونه اساسي وظیفه دنده لري. حکومتونه د انسجام کوونکو په صفت، حکومتونه د هیوادونو د حاکمانو په صفت دوی وظیفه ده چې دوی زمینه سازی وکړه یو مقدار د دولت لخوا یو مقدار د موسسات لخوا او په همانګي سره مرستي وشي او راشي دا ویشل چې په خلکو کار وشي. یو د مرستو ویشل یوازې د افغانستان د خلکو مشکل نه حل کوي. دلته د خلکو د بوختیا او مسله ده. دلته د انکشافي پروژو مسله ده. دلته د خلکو د دوامدار بوختیا او مسله ده.
په
دې برخه کې حکومت باید کار وکړي چې متاسفانه
بهیر صاحب د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد د ازاریب څپو کې یو پروګرام کې دا خبره وکړه چې دوی تمه لري چې لوی پروژې به له ژمي وروسته په افغانستان کې پیل شي. لیکن تر هغوی پورې چې د دوی حکومت په رسمیت نه پیژندل شوی حتی که ځینې هیوادونه له دوی سره ژمنه هم وکړي لکه څرنګه چې طالبان وایي ترکمنستان دې ته چمتو دی چې د ټاپي د پروژې په برخه کې پیسې هم ورکړي. که چېرته د دوی حکومت په رسمیت نه وي پیژندل شوی کنګل شوي پیسې دوی ته ورخوشي نسی دوی حتی دغه د ژمنو پیسې هم نشي انتقالولی او دا پروژې نشي پیلولی نو څه به کیږي؟